السلام علیکم تماشا رادیو د نن ورځې پروسته خبري غړې کې زه نجیب امیر در سره مو وخت د مخم 15 بجې تر شپږو بجو په دې خبرونه کې درته خبرونه لرو. له خبرونو وروسته په لومړی نیمای کې د پښتونخوا رپورټونه دي، په دویم نیمای کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم راسره دي. دغه هر سبا له خبرونو وروسته وي. خبرونه تاسو ته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټولو. اول د خبرونو سټکی، پاکستان وایي اوس په دغه هیواد کې د ترهګرو هیڅ شبکه وجود نه لري. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې د پاکستان نورو برخو نه وړاندې د اول په فاټا کې مردم شماري وکړل شي. او د سره صلیب نړیواله اداره وایي د حلب له ختیځه د پاتو خلکو د وستلو بهیر به په راتلونکو ساعتونو کې مکمل شي. تفصیل: د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه نشته. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پیښور خبر ایجنسی د دورې پر مهال له خبریالانو سره په خبرو کې کړې دي.
دا وخت په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ یو نیټورک یا مرکز نشته. یو اړخ ته به مونږ د پولي سارنه کوو او بل اړخ ته به ډیر په ګڼ شمیر کې ایف سی ځواکونه ځای په ځای کوو.
چودھری نثار علی خان وویل چې د پاکستان امن په افغانستان کې له امن سره تړلی دی. د پاکستان بارانو چارو وزارت وایي د سعودي عرب په غربي برخه کې 528 پاکستانیان بندي باندې. د زیارت په ورځ ونیزې خبري غونډې ته د پاکستان خارجه وزارت ویان وفیز ذکریا وویل چې په دې کې زیاتره کیسونه د یوې کمپنۍ سره کار پرېښودلو او بیا له بلې سره شروع کولو سره تړلي دي، کوم چې د سعودي عرب د قانون خلاف ګام دی. دوی وویل چې د سعودي عرب غربي برخه د جدې ښار تر انتظام لاندې راځي او هلته د پاکستان سفارت د دغو بندیوانو نه صرف قانوني مرسته کوي بلکې ورته د ژباړونکو سهولت هم ورکړی دی. هغه وویل
On the average, 150 to 100.
The Pakistan لخوا هر میاشت په بهر ملګونو کې میشت او ساتن یو نیم سل نتر یو سل پنځاو یا کیسونو مسلې هواریږي. زمونږ افسران او چارواکي په پاکیته توګه د مختلفو جیلونو دورې کوي. هغه پاکستانی بندیوانو ته په هنګامي بنیادونو پاسپورټونه ورکړې شوي دي چا سره چې سم اسناد نه وو. نو مونږ غوښته چې دوی پاکستان ته د واپس تک جوګه شي.
بلخوا د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلو چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 323 پیته پاکستان قیدیان دي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې د پاکستان د نورو برخو نه وړاندې د په قبایلی سیمو کې مردم شماري وشي او تر هغې وروسته د هلته بلدیاتي انتخابات وکړل شي. نن په مومند پریس کلب غلنه کې د اتحاد تر غونډې پس خبري کانفرنس په وخت مومند سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري ساجد مومند وویل
پاغونډه
کې دا ویل شو چې د جمعیت علما اسلام فی علاوه ټول سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې فاټا د په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي. د یو واره بیا زر تر زره د فاټا اصلاحاتو د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د بلوچستان په کوټه او کله عبدالله کې د پولیو یا ګزن کې سونو مخې تراتلو په صوبایي حکومت فیصله کړې چې په کوټه پښین او کله عبدالله کې به د پولیو خلاف دوه اضافي کمپینونه کوي. دا خبره په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز ویان ظفر بلوچ نن مشال ریډیو ته وکړه. په دغو دریو سیمو کې د راتلونکي کال د جنوري او فروري میاشت کې به تر 200,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د کابل امنیه کمانډانه وای پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو د استاذي مولم میرولی پکور په ډلې ازبریک کې داغه د کورنۍ د غړو په ګډون اته کسان وژل شوی او اوه نو ټپیان دي. د کابل په خوشحال خان سیمه کې د غبري چې د چهارشنبه ماخام پیل شو د پنځشنبه سهار تر سلورو بجو پورې دوام وکړ. د خاغلی میرولی د کورنۍ غړي او اني شاهدین وای چې په وژل شو کې د ولسی جرګې د یو بلغړي عبید الله بارکزي زوی حفیظ بارکزي په ګډون د مولم میرولی دوه نوسیان یو ایرواره دوه ساتونکي او عام وګړي شامل دي. د دغه برید سیمواري وسلوالو طالبانو منلې. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویان د وای پراتلونکو غنټو کې بعد حلب له ختیځه د پاتیشو ولسی وګړو او یاغیانو وستل مکمل شي. انګي سټکی ویل دغه کسان چې شمیر یې سوزره دینن به په یو شمیر بسونو او نورو وړو گاړو کې لسیمه وستل شي. هغه ویل که هر څه سم شي نو د خلکو د وستلو بهیر به نن شپه مکمل شي. سټکی ویل چې دغه بسونه به د ادلب صوبې په شمال غربي سیمو کې پرتو له دوه کلو فوا او کفرایا نه هم خلکو باسي. دغه کلیوالې سیمې د حکومت تر قبضې لاندې دي. د سره ملی بداره وای تیرونه د حلب له ختیځه خواوشه دیرش زره کسان وستل شوی دی. دغه بهیر د هغه تړون له مخې کیږي چې د روس او ترکی په منځګړ توپ شوی. نن د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل کازک سیال نور سلطان نظربایف سره د کازکستان په مرکز استانا کې خبرې اترې وکړې. روحانی چې لارمینیا دغه هیواد ته لاړ وی ویل چې له نظربایف سره په تجارت، ترانسپورت او د زراعت په شعبه کې پر همکاري خبرې وکړې. نظربایف وویل چې د ایران او دوه سیمه ایزو ډلو شنګای تعاون تنظیم او یورو ایشیایي اقتصادي اتحاد ترمنځ په تعاون هم خبرې وشوې. په یورو ایشیایي اقتصادي اتحاد کې روس، کازکستان، ارمینیا، بیلاروس او کرغستان شامل دي. ټاکل شوی چې تر کازکستان پس روحانی کرغستان ته سفر وکړي. نن د روس په مرکز ماسکو کې په ترکی کې د هیواد وژل شوی سفیر اندری کارلوف ته جنازې مراسم ترسره شول. د کارلوف جسد خاورو ته تر سپارلو مخکې د روس بهرنیو چارو وزارت کې و د سوره شو چې لړپوړو چارواکو پکې ګډون وکړ. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د کارلوف په تابوت ګلونه کې خودل او داغه له کورنۍ سره خبرې وکړې. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د کارلوف کورنۍ ته د روس ته اتل میډل ورکړ چې پوتین یو ورځ مخکې اعلان کړی و. اندری کارلوف د دسمبر په 19 د تصویرونو یو نمایش په وخت یو ترک پولیس والا لخوا په ډزو وژل شو. چارواکي وایي د روس د سایبیریا په ایرکوتس نومې سیمه کې د جعلي شراب اسکلو له امله د مړو شوو کسانو شمېر یو اویاو ته رسېدلې دي. د صحت سیمه ییزو چارواکو نن وویل چې شپږ دېرش سړي او ښځې په اسپتالونو کې دي. د پلټنو کمیټې وویل چې په جعلي شرابو کې د میتانول په نوم یو کیمیایي مواد و چې که اسکل شي نو انسان ورنه مړ کېدی شي. کمیټې وویل چې 12 مشکوک کسان د شرابو خرڅولو په تړاو نیول شوي دي او د جعلي شرابو د جوړولو دوه کارخانې هم موندلې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه یو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.80 روپۍ غستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.12 روپۍ 40 پیسې او په 1.12 روپۍ 80 پیسې. یو پاونډ په 1.33 روپۍ او په 1.33 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال 23.80 روپۍ او 23.80 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.40 روپۍ او په 9.80 روپۍ. او یو افغانی په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 23 او کم نه کم 24، بنو کې 23 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 1°C وي.
دا مشال ریډیو د خبرنامو اوریدل. د حواله حالم خبر شوې د کرنسی بیا مو هم درکړه. اوس په پاتې خبرونه کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د ترهګرو شبکو ملا ماتل کړل شوی ده، خو یو کارپو بیا په ځواب کې داسې وایي
مثلا کې دا خو بیخي ښکارور دروغ دي او ما یقین دی چې د پاکستان دیوار خلک چې داسې خبرې کوي دا ملک چې بېتباره کېږي خو داسې خبرو په وجه باندې کېږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2340 وګړي په سعودي عرب کې بندیوان دي چې دوی د خلاصون هڅه کوي. قبایل وایي له نورو سیمو مخکې دي د دوی سرشمیرنه وشي.
مردم شماری چې کومه ده دا په کار ده چې د ټول پاکستان نه را مخکې کړی شي، زموږ حق بندۍ به صحیح وشي.
د خبریالانو د ژغورنې نړیواله اداره وایي په پاکستان کې سخت کال دوه خبریالان وژل شوي. په کوټه کې د ملګرو ملتونو په کومک د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پای ته ورسید.
تاسو شاوخوا وګورئ په دې کې مختلف پروډکټس دي. هغه پروډکټس چې کوم دي یو خود دي کلچرل بیک گراوند ریپرزینټ کوي.
په دې سربېره نور راپورونه هم لرو، راسره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان تیر ورځ د پیښور په قلعه بلای سر او خیبر ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو د چارواکو سره لیدل کتل وکړل. هغه د امنیتي صورتحال او د پاک افغان پولي د امنیت په اړه ځایي چارواکو ته معلومات ورکړل. نوموړي د خیبر ایجنسی په میچنۍ چیک پوسټ له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په پاکستان کې د ضرب عضب عملیاتو له وجې ترهګرو ملا ماته کړل شوې ده. لپی خبره غلام غوث رپورٹ لري.
تیره ورځ د پیښور په قله بالاحصار کې او په خیبر ایجنسی کې افغانستان پولی ته نږدې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د ملیشه ځواکونو د ځوانانو او افسرانو سره ملاقات وکړو او د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په خیبر ایجنسی کې په میچنی چک پوسټ له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې پاکستان کې امن په افغانستان کې د امن سره تړلې دي. نوموړي د افغانستان او هند نزدېکت او د پاکستان او افغانستان خرابو اړیکو ته په اشاره وویل، د افغانستان حکومت ته ویم چې د نورو هیوادونو په دوکه کې دي ناراضي او د نور چا په لاسونو کې د لوبیدلو څخه دي ډډه وکړي. پاکستان د افغانستان په اړه ډېر ښه جذبات لري او د پاکستان امن په افغانستان کې د امن سره تړلې دي.
پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے مشروط ہے.
چودری نثار علی خان دا دعوی هم وکړه چې دا محل په پاکستان کې د ترګری کوم نیټورک یا مرکز نشته.
اس وقت اس خطے میں کوئی ٹیررسٹ نیٹورک یا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے.
دا وخت په پاکستان کې د ترګرو هیڅ یو نیټورک یا مرکز نشته. حکومت د اف سی ځواکونو د نوې څنګه د پرانستلو لپاره اویا عرب روپۍ جاری کړي دي. را روان کال د جولای میاشت کې به د اف سی نوې څنګه فعال شي. یو اړخته به موږ د پولی د منیجمنت د لارې د پولی سرانه کوو او بل اړخته به ډېر په ګڼ شمیر کې اف سی ځواکونه ځای په ځای کوو چې په غیر مخصوص لارو هم د ترګرو د تګ راتګ مخه ونیسو. د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پاکستان په خاوره کې د ترګرو شبکو د نشوالي داوا په داسې حال کې کړې ده چې هم روان کال په کوټي روغتون او د کوټي د پولیس روزنیز مرکز باچا خان پوانتون چارسده او مردان کی په عدالتونو خونړی وسلوال بریدونو کی په سلګونو خلق وجل شوی یا جوبل شوی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
په همدې موضوع کې پات کیږو. تاسو اورئ چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې په دغه هیواد کې هیڅ یو ترهګره شبکه شتون نه لري. خو په پیښور کې د سیمه ایزو چارو پو افراسیاب خټک وایي د کورنیو چارو وزیر دغه ادعاوې ناسمې دي. له نوموړي سره زموږ همکار اسرالم مومن خبرې کړې.
اوله خو دا ده چې چودري نثار علي خان صاحب د داخله چارو وزیر دی او چې هغه واوړي راوړي نو په خارجه چارو باندې خبرې شروع کړي. هغه خپل کار تر پاتې دی او چې کوم کار نه دی هغه باندې شروع کړي او ګډوډي هلته جوړ کړي. دویمه خبر دا ده چې لکه تاسو چې خپله وویلې داسې وخت کې دی وایي چې دلته کې د ترګرو شبکې ختمې دي یا ترګر پاکستان ختم کړی شوي دي. په داسې حال کې چې خپله د پاکستان د سپریم کورټ چې تر ټولو لوی عدالت محکمه ده یو کمیشن چې هغې جوړ کړی هغې وایي چې دلته کې ترګرۍ خلاف جګړه چې ده هغه حکومت پاتې راغلی دي او مثالونه ورکړي دي. دا ویلي دي چې وزیر داخله صاحب خپله داسې تنظیمونو سره ملاقاتونه کړي دي چې هغوی رشته بندي ده ترګرۍ په تور باندې هغوی قانون پاکستان کې تحریم شوي یا پابند تنظیمونه دي هغې سره د ملاقات کړی دی او قوانین چې ترګرو خلاف دي هغې عمل نه کېږي. نو ډېر لوی په یو قسم تندې د پورټ سره یو بحث شروع شوی دی پاکستان کې. په داسې وخت کې دیجی او دلته دا دعوه کوي نو مثال کې دا خو بېخي کارور دروغ دي او ما یقین دی چې دا د پاکستان ریوار خلک چې داسې خبرې کوي دا ملک چې بې اعتباره کېږي نو داسې خبرو په ژبه نه کېږي چې دا سړی لکه دا لکه سړی وایي چې فرض کا جولای په میاشت کې سړی وایي چې
خټک صاحب چودري نثار علي خان صاحب چې کوم نور خبرې کړې نو هغه په یو مهمه خبره ده هم ده چې د پاکستان او افغانستان خراب اړیکو د افغانستان او هند خو اړیکو ته په اشاره نوموړي ویلي چې افغانستان د نور چا په لاسونو کې د لوبیدلو څخه ډډه وکړي. دې د څنګه ګور تاسو
مشکل دا دی چې دوی دې خبرې باندې پوهېدل څه تیار نه دي چې افغانستان د پاکستان په ګاونډ کې یو آزاد ملک دی او دې دواړو ملکونو منځ کې دوستي کېدلی شي خو دا د دوه آزادو ملکونو منځ کې دوستي بېده اوس یعنی لکه څنګه چې افغانستان حق نه لري چې پاکستان ته ووایي چې تاسو چین سره تعلقات جوړوئ یا مه جوړوئ، امریکې سره جوړوئ یا مه جوړوئ، هند سره جوړوئ. داسې پاکستان حق نه لري چې هغوی ته قدرې وکړي
چلو چا سره تعلقات جوړي چا سره نه جوړي. البته دا تعلقات پکار دا چې درې ملک یعنی فرق هند افغانستان تعلقات کې چې پاکستان خلاف نه وي دا دا یو خبره دی کې وزن شته. مګر دا چې دا ویل چې هغه به تعلقات جوړي یا نه جوړي دا دا بل خبره ده چې خپله چې څو پورې پاکستان کې د افغانستان متوازی حکومتونه دلته کې نیول شوي دي او دلته نه جنگ کېږي نو دا توقع کول چې افغانستان به بل چا نه لیدي کېږي دا هم غیر پسندانه خبره ده. که چېرته پاکستان د دوستۍ لاس روبل لاس افغانستان ته ورکړی وي نو بیا به چا توقعات لرلې چې دوی ورسره پوره جنگ کوي او هلته کې شپې ورځې جنگ روان دي نو دا څنګه دلته پاکستان نو ډېر خلک مرسته کوي دې جنگ سره نو دا څنګه توقع ساتي چې افغانستان به دوی ته امیلونه په غاړه کېږي.
کارپو افراسیاب خټک خو چې د اسرائیل ممن پښتنې ځواب ولی د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د سعودي عرب په غربي برخه کې 328 پاکستانیان بندیان دي. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور و مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته په وینا کې دغه شمیره 304 شپېته ښودلې وه. دوی وایي چې په سعودي عربستان کې د پاکستان سفارت د دغو بندیانو په خلاصون کې مهم رول لوبوي او مرسته ورسره کوي. خو انصار برنی ټرست وایي چې په سعودي عرب کې د قیدیانو شمیر په اړه تر اوسه پاکستان ته کره شمیره معلومه نه ده او نه هم دوی سره لازمي مرسته شوې دي. جزئیات یې د رابعه اکرم خان نورو.
د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د سعودي عرب په غربي برخه کې 328 پاکستانیان بندیوان دي. بلخوا د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ سینټ ته ویلي وو چې د سعودي عرب په بیلابیلو ښارونو کې 304 شپېته پاکستانیان بندیوان دي. د زیارت په ورځ 19 خبرې غونډې ته د پاکستان د خارجه وزارت بیان نفیس ذکریا د یو سوال په جواب کې وینا وشي په دې کې 73 کیسونه یو کمپنۍ سرکار پرېښولو او بیا بلې سرکار شروع کول دي کوم چې د سعودي عرب د قانون خلاف ګام دی. دوی د سعودي عرب غربي برخه د جده خر تر لاندې راځي او په جده کې د پاکستان کونسل خانه د دې بندیوانو قانوني مرستې کوي.
On the average 150 to 175 cases of overseas Pakistanis are facilitated in this.
د پاکستان لخوا هر میاشت په بهر ملګونو کې میشت او ساتن یو نیم سل نتر یو سل پنځاو یا کیسونو مسلې هواریږي. په کونسل خانه کې د قانوني چارو کارپوهانو لخوا په جیلونو کې کېد پاکستانیانو ته قانوني مرستې ورکړې کیږي. زمونږ افسرانو چارواکي په پاکستان توګه د مختلفو جیلونو دورې کوي او دا ځکه چې دوی ملک ته د واپس لیږلو لپاره ورسره زیات نه زیات کومک وکړی شي. هغه پاکستانی بندیوانو ته په هنګامي بنیادونو پاسپورټونه ورکړی شوي دي چا سره چې سم اسناد نه وو. نو موږ غوښته چې دوی پاکستان ته د واپس تګ جوګ شي.
نفیس ذکریا خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په سعودي عرب کې داسې قسمه د آزاد ویزو درجه بندي نشته. د بهر ملکونو په جیلونو کې کېد پاکستانیانو لپاره قانوني حل ځلې کوونکي اداره انصار برنی ٹرسٹ وایي چې په دې ورستو کې د 300 نه زیات کسان د سعودي عرب نه راوستي وو. د یادې ادارې مشر انصار برنی مشالیډیو ته وویل چې په سعودي عرب کې دوه قسمه جیلونو کې پاکستانیان قید دي، یو په سرکاري او بل په شخصي جیلونو کې.
مینه وزیر اعظم صاحب سے بھی، صدر صاحب سے بھی، وفاقی وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ سے بھی اپیل کی.
ما وزیر اعظم پولیس مشر داخلہ وزارت او د خارجہ وزارت ته اپیل کړي چې یو کمیټي دی جوړ کړي. ځان سربرنی خپل هغه کې شاملې دولت تیار یم او سعودي عرب ته تګ لپاره تیار یم چې موږ هلته نه د اصل مجرمانو تفصیلونه راوړو او دلته ورله د عبرت ډک سزا ورکړو. دا شان سعودي عرب ته هم ویل پکار دي چې سعودي عرب کې کوم خلک دي تاسو هغه ولې نه نیسئ. پاکستانیان تاسو یتیم او یسیر جوړ کړي، دا خلک د عمرې په ویزې بوتلل کیږي.
انصار برنی ٹرسٹ په وینا چې د ټولو زیات پاکستانی بندیوان په عرب ملکونو کې دي. یاد اداره دا هم وایي چې د نارینهو په نسبت د ښځو او ماشومانو شمیر زیات دی او د دوی زیات شمیر د سمګلنګ په کیسونو کې نیول شوی دی.
د عرفت انجم رپورټ مو اوریده. د فاټا سیاسي اتحاد وایي د پاکستان مرکزی حکومت ته له نورو سیمو وړاندې په قبایلي سیمو کې سرشمیرنه وکړي. دوی وایي دا به د بلدیاتي انتخاباتو د کولو لپاره هم ضروري وي. نن په مومن ایجنسۍ کې د فاټا سیاسي اتحاد چارواکو په یوه خبري غونډه کې ویل چې د قبایلو سرشمیرنه کوشي نو له دې سره به د دوی شمیره کره شمیره معلومه شي او بیا به په هماغه تناسب سره مرکزی حکومت مرسته برخورد کوي. نور حال د شنواز ترګزینه.
فاټا سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې د پاکستان د نورو سیمو نه وړاندې دي په فاټا کې مردم شماري یا سرشمیرنه وشي او له هغې وروسته دي حلقه بندۍ او بیا دې بلدیاتي انتخابات وکړی شي. نن په محمد پرس کلب غلنۍ کې د اتحاد د غونډې وروستو خبري کانفرنس ته د وینا په وخت د محمد سیاسي اتحاد جنرل سیکرټري ساجد مومن وویل،
فاټا چې کومه ده که وګورئ لکه څنګه چې پاکستان 1947 کې آزاد شوی دی، نو زه دا وایم چې زموږ د پاره اوس موږ هغه 1946 کې چې کوم سټرګل سټارټ و، نو زه دا وایم چې موږ اوس دغه 1946 کې لګي مردم شماري چې کومه ده، دا په کار ده چې د ټول پاکستان نه رامخکې کړی شي، زموږ حق بندۍ به صحیح وشي.
د پاکستان پیپلز ګوند محمد او د محمد سیاسي اتحاد صدر ډاکټر فاروق افضل پوینا چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ډلې نه علاوه نور ټول سیاسي ګوندونه په یو خبره متفق دي او هغه دا چې فاټا دی په صوبې خبر پختونخوا کې شامل کړی شي.
د جمعیت زیاتره امیران چې کم دي نو هغه په دې سیس منګ سر ملګری دي کې پی کې کې نظم کې دو پوچوم کې مشر مولانا صاحب دي، نو مولانا صاحب له مخې لوردین شي د مشر یو خپل لغی، نو هغه په خپل باندې په دې باندې خاموش دي. خو زمنګ تقریبا چې د شپږتو مېشتونه د مومن سیاسي اتحاد نه هغه د مخ کې نه وتی وو.
د جماعت اسلامي محمد مشر سید خان وویل چې د اف سی آر له قانون په زرګونو ولز د فاټانه کړي کړي
دې زمګه په زرګونو مومن په سیټي کې اوسي کې په 400 په مردان او په پیښور کې ما د چوک یو مومن د سیروخ چې دا د پولیس نه دومره تنګ شوی دی چې دا جنسي ته راغلی دی. زه ورته په زرګونو مومن درخوایم چې هغه د پسیار نه تنګ شوی دی او هغه چې کومه ده نو تیری دیو په هغه
د فاټا سیاسي اتحاد د قبایلی سیمو مشر نثار مومن وویل چې هغوی بلدي ورستو باجوړ او بیا نور قبایلی ایجنسی او تزي او د ټولو ګوندونو په مرسته به ولسته د صوبې د قانون د ګټو خبرتیا ورکوي. د خبري کانفرنس په ځای کې دغه ګوندونو دوه بینری هم لیکلي چې ور باندې اوس نه نو کله او ګو اف سی آر ګو لیکلي شوی. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټ د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3 مو بجو د خبريالانو د ژغورنې نړیواله اداره وایي روان کال هم په ګرد نړۍ کې له 30 زیات خبريالانو د خپلو مسولیتونو د ادا کولو پر مهال وژل شوی دي. په دې لړ کې دوه پاکستانی خبريالان هم شامل دي. پاکستانی خبريالان وایي دوی په سختو شرایطو کې خپل دندې پر مخ وړي. په پاکستان کې په تیرو 10 کلونو کې لږونه خبريالان وژل شوی دي. د اسلام آباد پریس سراج ظهیر راپور راکوي.
د صحافیانو د حفاظت لپاره کارکونکي نړیوال تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ خپل جاری شوی یو رپورت کې ویلي پروان کال کې پټول نړۍ کې 80 خبريالان وجلې شوی چې پکې دوه د پاکستان صحافیان هم شامل دي. رپورت زیاتوي په پاکستانی خبريالانو کې یو د آج نیوز کیمرامین شهزاد احمد او بل د ډان نیوز محمود خان شامل دي چې د روان کال د اگست میاشتې په 8 نیټه په کوټه کې په بمی چاودنه کې وجلې شوی وو. د صحافیانو د وژنو پر شا سلام دی مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د خبریال هارون رشید نو پوښتل نو هغه وی چې په صحافیانو کې د حفاظتي تربیه کمې دي نو ځکه اکثره وخت وجل کیږي.
ګوره بنیادی چې کم انسرخکاری داسې ټول پیښو کې چې کم مخې ترازی غم دغه د تربیت کمی ډیرا مهم یو مسله ده چې په ټول پاکستان کې ټي وي چینل مالکان چې دی هغه په خاص توجه نه دی ورکړي. کدا کوټه واقع هم تاسو وګورئ نو کاریم دغه چې کیمرامینانو یو داسې ورته ویلی شوی چې څنګه واقع وشي چې ته سمدستی ځان هلته ورسوه او مقصد هم دغه دی یو هغه کټ تھروټ کمپټیشن چې ورته وایي چینلو ترمنځ چې کم یو منډه ده هغه لپاره هغوی دا کوي. خو زما خیال دی که داسې حملې کیږي نو هغه چې تربیت هم وي بیا هم ډېر ګران وي چې سړی ځان پکې محفوظ وساتي.
د پېښور نه خبریال مشتاق یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې روان کال په هدفي وژنو کې ځکه کوم صحافي نه دی جل شوی چې اوس دوی آزادانه رپورټینګ نه کوي.
سو کوم آزاد صحافت نه کوي چې کوم د تک ایشوز دي کوم وجوهات دي نه پای باندې خو سو رپورټینګ نه کوي نه تاسو خپل باندې نه غوري تاسو رشا ویل شي یا زویل شي یا بل کس ویل شي. زما د خل مین وجه دغه ده چې ارچا خاموشي اختیار کړل ده چې بس سړی خبر نه کوي سړی لیکل نه کوي نو بیا بغت خطر کم نه ملایويږي. خطر خو بالا ای چې تکلا آزاد کار کې ته حق ته حق نه حق ته حق وي ظلم ته ظلم وي نو البته بیا چې کم نه نو ځنه خلک په هغه ته پیدا رسي ځنه خلک په ایکسپوز کیږي نو چې بل
پلو د پاکستان وفاقی حکومت فیصله کړی چې را روان کال 2018 کې به د خبریالانو د حفاظت بل په قومي اسمبلی کې منظور وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دا وکړی دا چې د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف ورسره له هیواده په وتلو کې مرسته کړې و. د نوموړي په خبره راحیل شریف پر عدالتونو د حکومتي فشار مخې په نیولو سره خپل نفوذ وکارولو او له ده سره مرسته وکړه. پرویز مشرف ویلي چې په پاکستان کې عدالتونه تر فشار لاندې فیصلې کوي. دا چې کارپوهان د مشرف دې بیان ته څنګه ګوري او آیا په پاکستان کې رښتیا هم داسې کیسې روانې دي، د پښتنو جواب د ملیحي امیرزاده په دې رپورت کې اوریدل شي.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر وروستي بیان پس چې ویلي دي پخوانی پوځي مشر راحیل شریف ورسره له هیواده په وتو کې امرسته کړې وه، په پاکستان کې د عدلیې د دایرې کار په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر قاضي انور په خبره دا بیان د پاکستان پر عدلیې اثر طرف ته اشاره کوي.
پاکستان کې قانون حکومت وې نو دا سی بیان بنوې، دا یو فوجي کمانډر ان چیف او فوجي ډیکټیټر او هغه نن کوم اوسوس کمانډر چې دی ریټایر شو، دا هغه مطابق وایي چې هغه زما امتحاد کړی. دا پاغه باندې الزام دی او دا په عدلیې باندې الزام دی چې پاکستان کې عدلیت آزاد نه ده. هغه باندې حکومت هم کنټرول دی او دا هغه باندې فوج هم کنټرول. دا بیان خطرناک په دې دی چې د پاکستان د اجازتونو آزادي، د پاکستان د حکومت باندې د فوج اثر او د پاکستان د حکومت په عدلیې باندې اثر دا هغه طرف ته وچتېږي.
په پېښور کې قانون پوه لطیف افریدی وایي د پاکستان په تاریخ کې پر عدلیې د پوځ اثر بلها مثالونه موجود دي، نو ځکه پرویز مشرف څه دروغ نه دی ویلي او په حقیقت مبنی او بیان دی.
نو دا خو پټه خبره نه ده، دا خو په پاکستان کې خو اصلي اختیار د جنرالانو سره او نه د سول حکومت سره اصلي اختیار شته او نه د جوډیشري شته او نه د بل چا سره شته. نو هغه چې کومه خبره کړې ده هغه اختیار ویلي دي او بالکل د دینه موږ په خوا خبرو چې راحیل شریف ورسې امداد کړی چې د پاکستان نول اوزی لو د پاکستان تاریخ ټول د دینه ډک دی.
د فاټا وکیلانو اتحادیه مشر اجاز مومند هم په دې نظر دی چې په پاکستان کې عدالتونه خپل فیصلې نشي کولی او د پوز حکومت او جاګیردارانه نظام تر اثر لاندې دي.
دا څه ناشنا خبره نه ده، په پاکستان کې ستر عدالتونه چې کوم دي هغه بالکل د فشار بلند کار کوي او هغه خپل فیصلې په خپل نشي کولی. نو که تاسو په پاکستان کې وګورئ چې دلته زمونږ کوم لاندې طبقه ده او هغه کې بنیادی حقوق حوالے طرف هغه کې کوم وایلیشن دا وی کیږي، لکه تاسو د عزت په توګه چې کوم مر کیږي، تاسو چې وګورئ چې دلته د وومن د ماشومانو او د ښځو سره کوم زیاتې، نو دا ټول هغه خبرې دي چې په دې کې ستر عدالتونه باقاعده اکشن اړي چې هغه ته سومو ته اکشن وایي. نو دلته زمونږ ستر عدالتونه د ګردارانه د کوم نظام دی دا هغه هم د پاوډي چې کوم پارلیمنتیریان دي دا هغه هم د پاوډي او دا د ملت ملت چې خبره چې راشي نو په دې خو ډیر زیات د پاوډي.
کارپوهان وایي تر سوچ په یو ریاست کې عدالتونه لا فشار نه وي وتلي تر هغه به داسې کیږي لکه څنګه چې له پرویز مشرف سره مرسته وشو او نرمي ورسره کیږي. پرویز مشرف باندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو او د بلوچستان خپلواکي غوښتونکو مشر سیاستوال نواب اکبر بوکټي د وژنو کیسونه دي. د دې ترڅنګ د بیړني حالت نافذولو لپاره نوموړي پر غدارې او د وکیلانو واک محدودولو لپاره هم تورن دي.
د کابل امنیه قومندان نیوی په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو د استاذي معلم میرولی پر کور په ډلۍ زبرید کې دغه د کورنۍ د غړو په ګډون اته کسان وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دغه برید چې د چهارشنبه ماښام ناوخته پیل شو د پنځشنبه په سهار تر څلورو بجو پورې دوام وکړ. په دې اړه عبدالله حنانزی له کابل رپورټ راکوي.
د کابل په خوشحال خان سیمه کې د ولسی جرګې د یو غړي معلم میرولی پر کور د چهارشنبه په ماښام شاوخوا شپږ نیمه بجې درې تنو وسلوالو برید وکړ او د ولسی جرګې د دغه غړي په ګډون یې لس کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد د پنځشنبه پر ورځ وویل په دغه برید کې د معلم میرولی د کورنۍ د غړو په ګډون اته کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. مجاهد وایي چې له برید سره سم امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل او له وسلوالو حمله کوونکو سره یې نښته پیل کړه. دی وایي تېره شپه شپږ بجې درې تنه تروریستانو د ولسي جرګې د یو غړي معلم میرولی پر کور برید وکړ چې د برید په پایله کې اته تنه وژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. مجاهد زیاتوي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د دغه حمله پر مهال اتلس تنه ملکیان وژغوري. په دغه برید کې د میرولی او د اورزګان د پخوانی امنیه قومندان حاجی وایس په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. هخوا د میرولی د کورنۍ غړي وایي حمله هغه وخت وشوه چې د هلمند د خلکو استازی معلم میرولی د خپلو میلمنو سره ناست و. د معلم میرولی د کورنۍ غړی حاجی انور هم وایي چې په وژل شویو کې د معلم میرولی دوه لمسیان، یوې وراره، دوی ساتونکي، دوه عام وګړي او د ولسي جرګې د یو بل غړي عبیدالله بارکزی زوی حفیظ الله بارکزی شامل دي. وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی.
تاسو زموږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. اوریدونکو، پنځه نیمې بجې شوي دي. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز تر اوروي.
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي اوس په پاکستان کې د ترهګروهي شبکه نشته. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پېښور او خیبر ایجنسۍ د دورو پر مهال له خبریالانو سره په خبرو کې کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عرب په غربي برخه کې 728 پاکستانیان بندیوان دي. نن په اسلام آباد کې ونیسي خبري غونډې ته د پاکستان خارجه وزارت ویان نفی زکریا وویل چې په دې کې زیاتره کیسونه د یوې کمپنۍ سره کار پرېښودل او بیا له بلې سره شروع کولو سره تړلی دي، کوم چې د سعودي عرب د قانون خلاف ګام دی. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې د پاکستان د نورو برخو نه وړاندې دی په قبایلي سیمو کې اول مردم شماري وکړل شي او تر هغې وروسته د هلته بلدیاتي انتخابات وکړل شي. دا خبره نن په مومندو پرېس کلب بلنه کې د اتحاد په غونډه کې وشوه. د بلوچستان په کوټه او کلا عبدالله کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلو په صوبایي حکومت فیصله کړې چې په کوټه، پیشین او کلا عبدالله کې به د پولیو خلاف دوه اضافي کمپینونه کوي. دا خبره په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز بیان نن مشال ریډیو په دغو دریو سیمو کې به د راتلونکي کال د جنوري او فروري په میاشت کې تر 200,000 زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د کابل امنیه قومندانې وایي په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي معلم امیرولي په کور په ډله ییز برید کې داغه د کورنۍ د غړو په ګډون اته کسان وژل شوي دي او نو ټپیان دي. د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویاند وایي په راتلونکو ګنټو کې به د حلب له ختیځ نه د پاتې شو ولسي وګړو او یاغیانو وستل مکمل شي. ام جی اسید کې ویل دغه کسان چې شمیر یې 3000 دی نن به په یو شمېر بسونو او نورو وړو ګاډو کې له سیمې وستل شي. نن ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل کازاکستان نورسلطان نظربایف سره د کازاکستان په مرکز استانا کې خبرې اترې وکړې. روحانی چې د ارمینیا د دغه هیواد ته لاړ وی ویل چې نظربایف سره په تجارت، ترانسپورت او د زراعت په شعبه کې په همکارۍ خبرې وکړې. نن روس په مرکز ماسکو کې په ترکی کې د هیواد وژل شوی سفیر اندری کارلوف ته جنازې مراسم ترسره شول او چارواکي وایي د روس سایبیریا په ایرکوت نومي سیمه کې د جعلي شراب اسکلو له امله د مړو شو کسانو شمېر یو اویاو ته رسیدلی.
ملیحا میرزاده و د خبرنو د لنډې سره. اوس ورځو اسلام آباد ته د رفعت انجم نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومه موضوعاتو ادارې خبرې کړي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ډینګي وبا تباه کاری لا ختم نه وي، چې د یو نوي مرض چکنګنیا د خورېدو خدشه رامخته شوي. د کوم علامات چې تقریبا هم د ډینګي مرض په شان دي. ادارې وایي چې د معلوماتو تر مخه په ملک کې تیز تبه او په جوړونو کې درد لوج متاثر شوی کسان رپورټ کیږي او دا هم ویل کیږي چې دې مرض علامه د ډینګي وایرس وي، خو دا ډینګي وبا نه ده. د طب ماهرینو لخوا د دې جاج اخیستل کیږي. ادارې زیاتوي چې د مرض شدت اندازه د دې لګولې شي چې په کراچۍ کې صرف په 40 غنټو کې 2000 پورې خلک رپورټ شوي او همدا شان په ښارونو او کلیو کې هم د دغه کسانو شمېره زیاته شوې ده. ادارې په وینا چکنګنیا یو افریقي بیماری ده. د څه علاج چې په نړۍ کې لاندې دی دریافت شوی، خو بهتره به دا وي چې تر څو پورې د دې مرض مکمل تشخیص نه وي شوی نو د داسې افواګانو مخنیوی پکار دی چې خلکو کې پریشانۍ نه زیاتېږي. دا یو نه بل ته لګېدونکی مرض دی، خو دومره خطرناک نه دی. که دا خطرناک مرض وي نو تر اوسه پورې به ډېر ژوندونه ضایع شوي وو. ادارې وایي چې صحت محکمې او طب وزارتونه غیر فعال دي. په ډینګي مرض کابو موندلو لپاره د ماشو مړ کولو سپرے اچولو مهم خو شروع شوی وو. په ګڼ شمېر علاقو کې د کلونو راهیسې دغه سپرے نه دی اچول شوی. ادارې خره کې وایي چې په ښارونو کې د صفایي بدتر انتظام او ځای په ځای ګندنو له وجې دا خطرناک مرضونه خورېږي. تر څو چې ادارو خپلې ذمهوارۍ په مکمله توګه نه وي ترسره کړي، دا مرضونه نشي ختمېدی. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په پېښور کې په یخنۍ کې زیاتوالي سره د ګیس او پرېشر کې کمواله راځل په خپل ځای یو مسله ده. خو د ګیس پرېشر کې کمی لپاره کمپریسر او ګیس راښکونکي مشینونه لګول کېږي او یو تن د ځان سهولت او ضرورت پوره کولو لپاره بل تن ته مشکل جوړوي. د دې په فوري توګه نوټس اخیستل پکار دي. ادارې وایي چې په بازارونو کې نه یوازې د ګیس پرېشر زیاتولو آلات په اسانه دستیاب دي، بلکې د دې خرڅولو لپاره ځای پر ځای اشتهارونه لګول شوي دي. د څه خلاف چې چارواکي کاروایي نه کوي. ادارې په وینا کې د دکاندارانو پر ضد کاروایان نه کیږي، نو چې کوم خلک په کورونو کې دا قسم مشینونه استعمالوي د هغوی خلاف کاروایی دې وکړی شي، ځکه چې په داسې طریقه ګیس استعمالول غیر قانوني دي. نو چارواکو ته د دې خلکو خلاف کاروایی کول پکار دي او دې جرمانه کول پکار دي. ادارې اخره کې وایي چې کسوی نادرن ګیس کمپنی د ګیس په پرېشر قابو نشي موندلې، نو د کورونو وروسته دې سی این جی سټېشنو ته ګیس ورکوي. سی این جی سټېشن دې سهار او ماښام بندوي چې دا شان په کورونو کې د ګیس کموالي مسله تر سرحده پورې کم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سی این این ټلویزیون پر ویب پاڼه یو راپور خپور شوی چې پکې راغلی په پاکستان کې چې د هندي فلمونو باندې بندیز لګیدل او نو دغلته سینماګانو ډېر تاوانونه کړي، نو لامدې واجی په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې هندي فلمونو ته به یو وار بیا په پاکستاني سینماګانو کې د خودلو اجازه ورکول کیږي. بلخوا هیومن رایټس واچ وایي یو افغان جنگ سالار زرداد چې په دغه هیواد کې د ترسره شوو جرمونو له وجې په برېټانیا کې بند شوی و، په دې وروستیو کې بیا افغانستان ته ستون شوی او هلته آزاد ګرځي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ته منور شاو وړاندې کوي.
د سی این این ټلویزیون په ویب پاڼه خپور شوی دا ریپورت وایي په پاکستان کې د سینماګانو مالکانو په خپله د روان کال په ستمبر کې وروسته له هغې په هندي فلمونو خودلو بندیز ولګوه چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ډیر خراب شول او هندي فلمونو جوړونکو د پاکستاني هنرمندانو سره په کار کولو بندیز ولګوه. خو دا ریپورت وایي داسې ښکاري چې په هندي فلمونو د بندیز له وجې پاکستان د زیات مالي تاوان سره مخ وو، نو ځکه یې د روانې میاشتې د 19 نیټې راهیسې دغه بندیز ختم کړی دی. د هند فلمي صنعت په کال کې د 2 ارب ډالرو کاروبار کوي چې پکې د پاکستان لخوا ډېره کمه برخه اچول کیږي، خو د پاکستان سینماګانې بیا زیاتره له هندي فلمونو ګټه ترلاسه کوي. په دې ریپورت کې د پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د کلتوري څانګې د مدیر رفی محمود د خپلې ویل شوې پاکستاني سینماګانې د خپل آمدن په دریو کې 2 برخې د هندي فلمونو له وجې حاصلوي. نوموړي زیاته کړې چې د دې بندیز پر مهال یو شمېر نوي پاکستاني فلمونه مارکیټ ته راغلي، خو د هندي فلمونو په نسبت یې ډېر کم کاروبار کړی دی. بلخوا د انساني حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي چې په اول وار په برتانیا کې لنن څخه خواوشا 15 کال وړاندې د یو افغان جنگ سالار زرداد فریادی مقدمه وچلیده. په دې مقدمه کې د یو بهرني وګړي خلاف د هغو جرایمو په اړه اوریدنه وشوه چې په بهر هیواد کې ترسره کړل شوي وو. زرداد د 1990 په لسیزه کې د کابل ختیسته په لویه لاره د خلکو په نیولو او زورولو کې ککړ وو، خو هیومن رائټس واچ لیکي چې کابل ته په رسیدو زرداد د لږ وخت لپاره ونیول شو او بیا د یو ناسرګند چارواکي په مداخلت پریښودل شو. اوس هغه خلک ویریږي د کومو له وجې چې نوموړی په برتانیا کې بندي شوی وو، او داسې ښکاري چې افغان حکومت یې هم په مخنیوي کې دلچسپي نه لري. د انساني حقوقو د سار اداره وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ژمنه وکړه چې د هیواد د هر وګړي د حقوقو حفاظت به په هر حال کې کوي، حتی که په دې کې د لوړ رتبه سیاسي شخصیتونو تحقیقات هم شامل وي. یاد اداره وایي چې ولسمشر غنی دې له زرداد نه د دغه اقداماتو آغاز وکړي، ګنی خلک به دا وګڼي که رښتیا وایي نو د هغې نتایجو ته به هم تیار وسي.
دا مشال ریډیو ده.
وروسته لاغې چې حلب خار د بشار الاسد ځواکونو تر کنټرول لاندې کړ، سعودي عربستان او نور متحدان اندېښنه لري چې په منځني ختیځ کې به د تهران اثر رسوخ زیات شي. راپورونه وایي چې ریاض ژمن دی په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ په نښه کړي او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا پر ایران انتقاد عربو هیوادونو ته لږ څه ډاډ هم ورکړی. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نورو.
د حلب شار په کنډوالو کې یو سړی نارې وهي،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایها الاشراف العالم اسلام العالم اسلام الامم ایها الاسلام.
عربانو مسلمانانو تاسو چیرې یاست چې موږ حلالي جو؟
نحنو فی حلب نتدبح.
د دې زاړه سړی ویډیو آنلاین خپرستوي او دا پښتنه یې په ځانګړې توګه سنی مسلمانو هیوادونو ته متوجه ده چې په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ کوي. دغه یاغیان په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد او د هغه د متحدانو ایران او روسیې پر ضد جګړه کوي. رویټرز خبري اژانس وایي سعودي عربستان له ایران سره په سیمه ییزه لانجه کې بند پاتې دی او د اسد د ځواکونو لخوا د حلب کنټرول تهران په منځني ختیځ کې قوي ښکارا کړی دی. له همدې بیری چې له افغانستانه نیولې تر منځني ختیځه به د تهران د شیعه رژیم نفوذ زیات سي، ریاض غواړي د تهران لاسته راوړنې بیرته پر شا کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماټان ویلي په داسې حال کې چې د تیلو بیې کښته سوي او سعودي عربستان له مصر سره هم ښې اړیکې نه لري، ریاض او خلیج هیوادونو دا پوښتنه مطرح کړې چې په سوریه کې د اسد مخالفو یاغیانو ته باید څومره د وسلو مرستې ورکړل سي. دغه عرب شاهي رژیمونه له باراک اوباما دومره خوشاله نه دي چې دغه جګړې ته یې په ځواب کې د امریکایي ځواکونو د لیږلو او د توغندیو د حملو پر ځای پر سپکو وسلو تکیه کړې ده. خو د رویټرز راپور وایي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې اړه بیل نظر لري. ټرمپ د دفاع وزارت لپاره پخوانی پوځي جنرال جیمز ماتس انتخاب کړی دی چې پر ایران باور نه لري، او همداسې د بهرنیو چارو وزارت لپاره یې د تیلو او ګازو په برخه کې تجربه کار ریکس ټیلرسن انتخاب کړی دی چې له ټیلرسن څخه د خلیج هیوادونو انرژي صادرونکي عرب خوشاله دي. خو راپور وایي چې تر اوسه هر څه یقیني نه دي، ځکه ټرمپ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستایلی چې د بشار اسد لوی متحد دی. رویټرز خبري اژانس د یوه لوړ پوړي لویدیځوال ډیپلوماټ له خولې لیکلي چې سعودي چارواکي اوس غواړي پوه سي چې آیا ډونالد ټرمپ به د ایران پر ضد د کمپاین د وختو انتقادونو او د پوتین ستاینو ته په خپله پالیسي کې انعکاس ورکړي که نه. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي چې په امریکا کې یو وخت تیر کړ چې د امریکا پر راتلونکې اداره پوه سي. د رویټرز راپور وایي چارواکو ویلي خلیج هیوادونه د سوریې په اړه د ټرمپ له ملګرو څخه پوښتنې کوي چې آیا دی به د امریکا په مشرۍ د خلیج هیوادونو، ترکیې او لویدیځو هیوادونو هڅو ته دوام ورکړي که نه. راپور وایي چې که څه هم عرب شاهي رژیمونه پوهیږي چې د ټرمپ نظریات تر اوسه په سمه توګه نه دي جوړ سوي، خو دوی نه غواړي داسې څه وکړي چې ټرمپ په عکس العمل کې د دوی ګټو ته زیان ورسوي.
د ملالې بشیر رپورټ موریده. هغه ځوان چې په وروستیو ورځو کې د جرمني د برلین د حملې په شک د لنډ وخت لپاره ونیول شو او نوم یې د خبرونو په سرټکو کې یاد شو، یو بلوز بلتون غوښتونکی دی چې د پاکستاني پوځیانو د تعقیب له ویرې جرمني ته پناه وړې ده. نوید بلوز په خپله خاوره کې شکنجه شوی او کړاوونه یې هم لیدلی دي. اسمت ساروان پرې رپورټ لري.
در یوشت کلن نوید بلوچ د پاکستانی پوځیانو د شکنجه له بیری جرمنی ته پناه وړې ده. دی چې بلوس بلتون غوښتون کوي دی له خپلې خاورې 6000 کیلومتره لري جرمنی ته له پناه وړلو تقریبا یو کال وروسته د برلین د سه شنبې د شپې د حملې په شک د لنډ وخت لپاره ونیول شو. په برلین کې یو موټر چلوونکی د لارې په وسیله د کریسمس په بازارګۍ په حمله کې 12 تنه ووژل او 50 نور ژوبل کړل. دې پېښې یوار بیا هغو 1.5 میلیون پناه غوښتونکو ته پام واړاوه چې جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته یې پناه وړې ده. په داسې حال کې چې اکثرو مهاجرو له جګړې او شکنجې خپل هیوادونه پرېایښي دي، په فرانسې او بلجیم کې د سخت دریځو مسلمانانو له لورې تروریستي بریدونو یو شمېر پناه غوښتونکي هم زیانمن کړي دي. د نوید بلوچ یو ملګری واجد بلوچ آزادي راډیو ته وویل سره له دې چې د جرمني چارواکو وویل چې نوید یې خوشی کړی خو له نوموړي سره لا هم کتلی نشي. نوید او واجد دواړه د پاکستان د بلوچستان ملت پال بلوچان دي. د دوی په ایالت کې له 2004 میلادي کال راهیسې د بلتون غوښتونکو د جګړې ترڅنګ فرقه پالې حملې کیږي. واجد بلوچ د آزادي راډیو مشال څانګې ته وویل موږ د شکنجې او ځپل کېدو له ویرې جرمني ته وتښتیدو، خو دا ډول نیونې موږ غمجنوي. د زیاته کړه موږ په بلوچستان کې د ورته سخت دریځې قربانیان یو او د جرمني له ولس سره ژوره خواخوږي لرو. واجد وویل چې ملګری نوید بلوچ د فبروري په میاشت کې جرمني ته ورسید او د پناه غوښتنه یې وکړه چې لا هم پرې غور روان دی. د زیاته کړه نوید بلوچ وروسته له دې وتښتید چې پاکستاني پوځیانو د ایران پولې ته نږدې د کیچ ولسوالۍ په مان سیمه کې د پرکور یرغل وکړ. د نوید بلوچ د ترزوی وحید بلوچ چې هغه هم جرمني ته پناه وړې ده، بی بی سی راډیو ته ویلي چې پاکستاني پوځیانو تیر کال د قید په موده کې نوید شکنجه کړ. د دغو ادعاو په اړه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي.
د اسمت سروان په رپورت کې مو اوریدل چې د نوید بلوس په نوم پاکستانی په دې پیښه کې لاس نه لري، خو اوس د جرمني پولیس یو بل کس پسې لټون کوي. د جرمني مسؤلینو د هغه ټیونسي کس د موندلو په خاطر 100,000 یورو جایزه ټاکلې ده چې په برلین کې پر یو شمېر خلکو د لارې پر واسطه برید باندې تورن دی. د جرمني څارنوالۍ یاد کس انیس امیری بللی دی چې ویل کېږي تر دې وړاندې هم د پولیسو تر تعقیب لاندې و. په برلین کې د لارې په واسطه ترسره شوي دغه برید کې 12 کسان وژل شول او 8 نور ټپیان شول. زمونږ همکار محمد الیاس دایی په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې راپور پښتو کړی دی. راځئ چې وایو.
د جرمني چارواکي دغه تونسي سړي پر سر 100,000 یورو جایزه ورکوي چې په برلین کې د لارې په واسطه یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د جرمني فدرال څارنوالۍ د انیس امیری په نوم د یو تونسي کس عکسونه خپره کړي دي او د هغه د موندلو لپاره 100,000 یورو جایزه تعین کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د جرمني د څارنوالۍ لخوا خپره شوې ده، راغلي دي چې که هر څوک د دغه 24 تونسي په اړه معلومات ولري نو د پولیسو سره دې په تماس کې شي. د جرمني څارنوالۍ د امیری په اړه معلومات هم خپره کړي دي او په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې انیس امیری وړاندې تر دې هم د تورن کس په نوم د پولیسو تر څار لاندې و. راپورونه وایي چې پولیسو د انیس امیری په اړه یو شمېر اسناد په هغه لارې کې موندلي دي چې نوموړي د تېرې دوشنبه په ورځ د هغې په واسطه په برلین ښار کې برید ترسره کړ. پر امیری دا تور دی چې په قصدي ډول یې لارۍ موټر د هغه خلکو پر ډله ورخېژولی دی چې په برلین کې د کرسمرس په یو بازار کې په مراسمو بوخت ول. په دې برید کې 12 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د جرمني د نارت راین وستالین د ایالت د کورنیو چارو وزیر رالف یګر تیره ورځ د رسنیو سره د تونسي تورن انیس امیری په اړه وویل:
زم تاسفردیګن سلپس کان ایچ ان فولګن انفورماسیون ګیم.
د تورن کس په اړه کولای سه معلومات ورکړم. د 2016 میلادي کال د فبروري رئیسې د هغه د اوسېدلو ځای همدا برلین و. نوموړی په همدې نږدې ورځو کې نارت راین وستالین ته راغلی و او پولیسو لا له وړاندې د ده په اړه معلومات د تروریزم په وړاندې د مبارزې څانګې ته ورکړي وه. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر خپل اړوند یوې انټرنیټي پاڼې اماک باندې د سې شمې پر ورځ خبر ورکړی و چې د برلین برید د دوی یو سرتیر کړی دی او د ائتلاف اړوند هیوادونو یو شمېر اوسیدونکي مړه او ژوبل کړي دي. تر دې وړاندې یو پاکستانی تبه د برلین د پیښې په تړاو د پولیسو لخوا نیول شوی و، خو د کره شواهدو د نشتوالي له امله بیرته خوشي سو. دې ته په یوه بله ورته پیښه کې چې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې په فرانسه کې د یوه تونسي کس لخوا د لارۍ په واسطه ترسره سوه 18 نفره ووژل شول. په ورته وخت کې د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلي دي چې د برلین د پیښې په تړاو د جرمني د مسؤلینو سره په تماس کې دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پیش چې مونږ یو چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر فکر پور کوي
د بلاستنی امیر په خپل د او چټکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه.
د فاټا سیکرټریټ یو لوړ پوړی چارواکی ویلي په ټولو قبایلي سیمو کې د قدرتي ګیسو د 10 ټریلیون کیوبیک فټ ذخایر موجود دي او دا سات د قبایلي سیمو 50 ځایونو کې د تیل او ګیس لټون لپاره سروې کیږي او دوی هیله مند دي چې د کال دننه به د غوځینو کې د تیل او ګیسو کویان پیداوار پیل کړي. خو بیا غوایي چې قبایلي سیمو کې د تیل او ګیسو ذخایرونه ګټې پورته کول لپاره باید چې د فاټا لپاره د ځانګړي آیل او ګیس کمپنۍ جوړه کړي شي. تفصیل خالد خان په دې رپورت کې راکوي.
پیښور پونتون کې قبایلي سیمو کې د قدرتي وسایلو او مدنیاتو په موضوع رابلل شوی یو دستورې ته وویل شو چې د پاکستان قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د تیل او قدرتي ګیس ذخایر موجود دي او باید چې د ذخایرونو د ګټې پورته کولو لپاره د خیبر پښتونخوا په شان د فاټا لپاره ځانګړې د آیل او ګیس کمپنی جوړ شي. د فاټا سیکریټ یو چارواکي اظهر محبوب مشال ریډیو ته وویل چې دا دا بنو ډیر اسماعیل خان کوارټ او پیښور نیم قبایلی سیمو په شمول په اورګزی ایجنسی کې د تیل او ګیس د لټون لپاره سروې روان دي او دوی خوشبین دي چې دا یو کال دننه به د غذایونو کې د تیل او ګیس پیداوار پیل شي.
دینا پس زمونږ بیا نیکسټ فیز د ډریلینګ دی او ډریلینګ آلموسټ زمونږ دلته چونکې لګ 6 کیلومتر بینید دی سرفیس اف ار ډریلینګ کیږي نو زما خیال دی چې ویدن ٹائم آف ون ایئر مونگ با پروڈکشن تلاڈ شو انشاءاللہ.
اظہر محبوب چی دا فاٹا آئل او گیس سیکٹر مشر دے مشال ریڈیو تا اوائل چی تر اوسا پوری دوی سرا دا تیل او گیس پا مت کے خواوشا سلو نم بلین روپے سرمایہ کاری شوی دا او دوی دا غا کمپنیانو سرا لاسلیک کرد دے چی دا قبایلی سیمو دولس سوا ہنرمند او غیر ہنرمند خلق با پا روزگار لگوی.
نو هغه مونږ انشور کو چې یو خو به دا کسان چې کم ان سکلډ دي دا به 100% د لوکلز نه وي او بل دا چې دا به مطلب دا د سکلډ کوم ته ملاویږي نو پرایورټی زموږ دا چې زموږ دا کمپنیز د سکلډ کسان د غزان انډک کې وزن سره ټرین کې.
دا یو پښتنې په جواب کې اظهر مې وویل چې دا خراب امنیتی وضع په سبب دوی په ټوله فاټا کې سروې نه د کړې خو دا یو اندازې مطابق ټول قبایلی سیمو کې به دا 10 ټریلین کیوبک ګیس او تیل ذخایر موجود وی.
زمنګه خو دا امید ده چې مونږ ته په ټول فاټا کې پروپوز چې کم ده اپروکسیمیټلی مونږ ته 20 ټریلیون کیوبیک فیټ ګیس ملاویږي په مختلف زونز کې.
اذر محبوب ذات کلا چې دا فاټا د پاره ځانګړي آئل او ګیس کمپنی با نه صرف قبایلی سیمو کې د ګیس او تیل پیدا کول د پاره ګټور وی بلکې د دې په وجه با فاټا ته په وسایلو کې زیات بره هم ملاویږي.
او مونږ اوس فاټا آئلینډ ګیس کمپنی مطلب هغه د پاره مونږه کوشش هم کوو ځکه کمرجنګ کیږي او کمرجنګ نه کیږي نو دا به یو سبسیډری کمپنی د فاټا وی ځکه چې دې کې بینیفیټس د لوکل لپاره ډیر دي چې خپل کمپنی لیمیټډ کمپنی جوړ شي د فاټا نو د فاټا خلکو تبا رائلټی چې کما 12.5% ملاویږي دا به 24% تر ریس شي.
دا فاټا آئل او ګیس محکمې ډایرکټر اظهر محبوب بیا تکړه چې قبایلی سیمو کې د تیلو ګیس او نور معدنیات لټون او پیداوار لپاره باید چې په ټول قبایلی سیمه کې امن یقیني کړی شي چې ملکی او بارانی سرمایه کار او کمپنیانې په دغه میدان کې پیسې مصرف کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هل ته بادشاہ خدمت یو کافي راغ ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابا یې څه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د یونیټ سیار په کومک د افغان کډوالو میرمنو د لاسي صنایعو نندارتون پای ته ورسید. د نندارتون دوه ورځې دوام وکړ. افغان میرمنې د نندارۍ په حالت کې په لاس توکي جوړوي او وایي چې د خرڅلاو لارې ورته نه دي معلومې خو د کډوالو اداره وایي دوی ورسره په دې لاره کې مرسته کوي شي. ایوب ترین راپور کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر تر اهتمام لاندې د افغان میرمنو د لاس جوړ سوي د شانو دوه ورځنی نندارتون تیر ورځ په کوټه کې و پای ته ورسېدی. په نندارتون کې دغه افغان ښځو لخوا په لاس جوړ سوي بیلابیل د کارونې شان ایښول سوي وو، څوک چې په ډېره غریبي کې ژوند تیروي. په دې ترڅ کې د خیر ښېګڼې ادارې آی ډی او یو غړي مجیب رحمان راته وویل چې دوی د افغان میرمنو د لاسي شیانو لپاره د مارکیټ میندلو په هڅه کې دي.
اور بیا چې دا کوم شیان دی راوړ، دا د لیمو ډسپلی کو چې ډسپلی کو دغه بعد بیا دوی ته موږ خپل پروګرام سم راوغړو چې سامان په مارکیټ کې دومره ویلو لري. دغه غریب زنان دا پیدا دغه چوله چلو چې په دغه باندې په دغه سامان باندې چې کوم سامان دوی موږ سره جوړ کړي، مته موږ کوم آرډر دوی ته ورکړو، هغه به دوی موږ ته پر ټیم باندې راکړي. بیا هغه موږ په مارکیټ کې اوس مارکیټ کې دوی سامان خلکو سره شریکو، چې شریک بیا هغه بعد دوی راشي هغه مارکیټ کې هغه سړی سره خپل کاروبار لاین دین شروع کی.
خو بلال احمد بیا وایي چې په دې کار کې تر اوسه حکومت د دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
مشکلات خو ډېر چې څنګه ډېر خلک قبایلی خلک ته معلوم شي، څنګه د این جی اوس پر نامه ده ته معلوم شي، هغه ډېر خلک نه خو شي. او بل پروډکټ کوم ورکو والے ته مینیج کوم دا اله تکلیف ته ورتلنګ دا مشکلات ده. دا باید حکومت سپورټینګ وکړي، باید دا کوم هندی کرافټ دي نو پروموشن ورکي مختلف شهر لکوټ به لکراچی لاهور دا ایگزیبیشن موقع ورکي.
و نندارتون ته د خریداري لپاره راغلی یو کس عجب خان مندوخیل ویناوه چې د لاسي کارو د پرمختیا لپاره کار کول د ټولو زمواري ده، ځکه چې دا زموږ د کلچر برخه ده.
تاسو شاوخوا وګورئ په دې کې مختلف پروډکټس دي، هغه پروډکټس کوم دي یو خودي کلچرل بیک گراوند ریپرزینټ کوي. سیکنډ دا دوی چې دا دوی د لپاره کچيري دا په مارکیټ لیول باندې پروموټ سي. ظاهر خبره افغان ریفیوجیز خو خپل ملک زخه ډسپیرس خلک دي، نو دوی د انکم نه لپاره کوي دا سیکټیویټي وسی چې دوی لایولیوډ لږ سپورټ سي. نو دا یو ډیره ښه خبره ده. بیا کده نم نه دوی ته مارکیټ اکسس ملاوس. د دې اصل مقصد دا دی چې دوی کوم پروډکټس په کورو کې خاص طور په فیمیل جوړي، نو دوی ته مارکیټ اکسس ملاوس سي. هغه مارکیټ اکسس په وجه باندې یعنی خپل فیملیز خپل کور خپل زمند ډیر سپورټ کوي.
عجب خان غوښتنه وکړه حکومت ته پکار دی چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې داسې مرکزونه پرانستي چیر چې نه هوازي د دغه ډول کاروم بڑا نه وسی، بلکې و اونرمند شوز ته به هم شمع ویزه په لاس ورسی. د دېونی ورده چې په بلوچستان ایالت کې د لس بیلو لسوالی په چپه د صوبې په نور برخو کې کارخانه سته، او نه هم د حکومت لخوا د دغه ډول لاسي کارو د ود لپاره په پراخه کچه تربیتی مرکزونه جوړ شوی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو، زمونږ د نن ورځې خبرونې په لږه شیبه کې پای ته رسی، خو دومره وخت مو درته بچ کړی چې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یو وار بیا درته وړاندې کړو. مایک سپارم خپلې همکارې ملیحا میرزاده ته.
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي اوس په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ شبکه نشته. نوموړي دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د پیښور او خیبر ایجنسۍ د دورې پر مهال د خبریالانو سره په خبرو کې کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عرب په غربي برخه کې 728 پاکستانیان بندیوان دي. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس ذکریا وویل چې په دې کې زیاتره کیسونه د یوې کمپنۍ سره کار پرېښودلو او بیا له بلې سره شروع کولو سره تړلي دي چې د سعودي عرب د قانون خلاف ګام دی. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې د پاکستان د نورو برخو نه وړاندې د په قبایلي سیمو کې مردم شماري وشي. دا خبره نن په مومند پریس کلب غلنه کې د اتحاد په غونډه کې وشوه. د بلوچستان په کوټه او کلا عبدالله کې د پولیو کیسونه مخې ته راتلو په صوبایي حکومت فیصله کړې چې په کوټه، پشین او کلا عبدالله کې به د پولیو خلاف دوه اضافي کمپینونه کوي. دا خبره په کوټه کې د پولیس ضد ایمرجنسی مرکز ویان نن مشال ریډیو ته وکړه. د کابل امنیه کمانډان وای پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي معلم میرولی پکور په ډله ایز برید کې دغه د کورنۍ د غړو په ګډون اته کسان وژل شوي دي او اووه نور ټپیان دي. د دغه برید ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې. د سره صلیب نړیوالې ادارې ویاند وای په راتلونکو ګڼټو کې به د حلب له ختیځه د پاتې شو ولسي وګړو یاغیانو ویستل مکمل شي. انګي اسید کې ویل دغه کسان چې شمېر یې څو زره دی نن به په یو شمېر بسونو او نورو وړو ګاډو کې له سیمې ویستل شي. نن د ایران ولسمشر حسن روحانی د خپل کازک سیال نور سلطان نظربایف سره د کازکستان په مرکز استانه کې خبرې اترې وکړې. روحانی چې لارمینیا د غیوا تلاړ ویل چې نظربایف سره په تجارت، ترانسپورت او د زراعت په شعبه کې په همکارۍ خبرې وکړې. او نن د روس په مرکز ماسکو کې په ترکی کې د هیواد وژل شوی سفیر اندری کارلوف د جنازې مراسم ترسره شول.
له همدې سره دا خبرې غړی او د نن ورځې لپاره د مشال رادیو خبرونې پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب امیر د خبرونو ویاندې ملیحه میرزاده او تخنیکی ډایرکټر جنت هم ته اجازه ورکړي. په همدې سپو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونې اورېدای شئ. الله پامه.